درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدای ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوه هېد سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشر په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتی دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډیری دودي او هر ماشوم باید لښته درجه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د اداري ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لاخ پرې دوه مخنیولای شي دبليو ایچ او 13 میاش په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیشي 40 سلنه زیاتی شوې ده د همبې راپور لمخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 نیوي تنه د شری په ناروغي مړ شوې ده د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغول کې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبې د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبې ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستره محکمه د پنځشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 دیرش درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته دیرش دوری سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان له کور د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیری په تور له 22 تر 9 دیرش درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاویو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټي خبري وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقره ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیه په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري
د روانه خبرونه په دوام کې به واوري د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي
یو بیکاری یو فقر ده نو همدا تشویش ذهنیت زموږ په بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي د وطن خبري مو اوریدي جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي
د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او ساده آلمان دولت هم په دې غوړ کې وایي چې ځینې خارګوټي او دا جوړ کې تر هغه ځای پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او توري د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري
خو ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي او کله چې به ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسو زموږ ځخلا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارست په ټولنیزو شبکو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبولای شئ. زموږ فیسبوک، همدارست واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شئ. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیشته شو دلې دا او د دوی د سمدستي خوشي کې د غشتنې کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې له یو افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرطه خوشی شي. یو شمیر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولی او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیښتې سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او ان دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځمه په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید و استبداد رسانه ایست. ما از حاکم های فعلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه و د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پریږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او له دې زیات دې د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوي خبريالانو له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قیدو شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اغیز نه گنی او د اندخنې وړي بولی. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د ورستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبریالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې د وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تیښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډۍ هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوی افغانان وایي د بیکوري له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوی وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د حسین په لړ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت غواړي چې د بیکوري په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمنی کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل 2 کاله مخکې جرمنی ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلی.
ما حمد د 2 سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه 2 کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي، هغوی په کمپ کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوی او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، لږ په گزارنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځای لرو، ډېر شور وي، ته جوړ شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډیره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سنور در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که در قلم و امنیت
پا گرد و کرونه که روانی او روحی خوندی توب نلری در کور ندنه یک کور ستزی یا به هرزی خزه چه پخلنزی تزی نشی کاره چه خپل ماشمان زن سرخکت تا منزل تا بوزی او روالی زکه هم خطرناک دی و هم نممکنه ده
بیاره چون هم خطرناکه همی کار غیر ممکنه.
د جرمنی په کولن ښار کې میشت متیولا روفی چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمنی کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمنی حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپل مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډیر مهاجر راغلي دي او به خصوصا د زیر سن هغه ته غواړي چې جلا جلا کوټي ورکی جلا جلا ځایونه ورکی نو د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او ساده آلمان دولت هم په دې غوړ کې غواړي چې ځنی خارګوټي او دا جوړ کې ترغه ځای پورې چې خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټا کورس پانه مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 لګواکونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي داسې مهال چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي د جرمني د اسایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 420 ته رسیدلی دی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندیشتې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغي سره لاسوګري واندي. خو د افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. لبل خوازنی جګړه زپلی افغانان چې له فزیکی اړخه هم معلول شوی وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال ده فیروزی عزیزی پر راپور کې
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینې سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ تر سکلان فرید و دا چې دواړه په باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې تری فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیاي خدماتو او ډاکټر د نشټون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پچکاری ورته کړي چې له همدې عمله په خبره اوس په دواړو په فالج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده بل دا چې موږ خپل مالونی نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی بالکل وسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې ایسه پرشي لګی دی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی زکه کور کې درته بچي او ژاړي هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د په داسې حال کې د چي د روغتي نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخ سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې تشې د ډاکورو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټې لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وای د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښيږي.
ما به مسته په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درار جینا ما ته مسته سامان نه راوړي.
سما چنجلی د زوقي بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
ساتجی های متید میکنم، ساتجی میکنم، نام ساتجی های میفرد.
ده لوبو وسایل میشین دم لوبی کام. پوهیگی چی ده لوبو ده وسایل نمونه میتصدی؟ یاو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیگک هم لدی او غاب هم لرم. نو بیا وری چی او قرما پکی پخوام او چی ورو نمیل خونزی راستی ورسر تو بازی کام او بیا تلویزون کورم.
قرما پخت میکنم، دلوگا کن که باز هست. مکتب یا یاد داتشان تو بازی میکنم، باز تلویزون سای میکنم.
لوبه او دلوبو وسایل د ماشومانو پر روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي دلوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا معنا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبوي. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټ پټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسخان په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي، او داسې رنګ پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالي څخه تاسو په تماس کې یم. مې حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي دلته نار ته تویږي، نو موږ دا وختونه جن کوو. دا نار ډک کړی د لخصه ګموږو چې دا به بندې کړه پورته خپل زړه چې ته یې خوشې کړه، او دا نار درته زره کار کړه ځکه چې بیا سیلابونه راوځي. نو دا نار ډک ته د خړې ډک ته او په کورو ته وړې کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات می قبول کړي. زه غلام یحیی د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستا سره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېرې مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېرې د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېرې د باغو او امامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بېرته کړلی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی منه، پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه، دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي، او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه اسلامی امارت نما دا خواهش ته چې دا ورسک بارډر ورته وایي انځر کوچیان یو موږ سر کړي یو لار نه راکوي. دا د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو ستکونکو. هیله د چروغ او جوړ به استوخ به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل پڅر نن ورځ هم د لوسره خر نشي بوره سره مل پاتې سي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لدج په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریانو په حق لاتر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریان په حق لدج. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسترسیږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن شمس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړی وختونه کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله عنه مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شي نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمنۍ د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1568 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو سل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه ورسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې ورسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت ورسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي. د غور د واکمنی چارې د ته پلاسورزی د بی د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم مو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سین څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجه و، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی و دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دغه امارت د پلاس ورزی او تر هغه لاسلاندې سیمې نسی دنشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمری کال کې 1090 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واکته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګ د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواسه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سین تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو مدر ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حمله په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سویوي د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسب نه و. یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګ پومبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و. خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات د پنیر، بادام، انګور، پومبه، وریجی، غنم، مربوش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان ودانیو او آبادیو ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم، د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 40 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د یوه ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله. هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاودین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاودین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین جوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا دی ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کې شوډل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ برخه کې د دوی ځنی لستراوړنی یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي. او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشر لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوړه کړی وي، د انتخاب کړی وو. او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویه د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاودین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو. یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نن څخه کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شیبه سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم هلی میو منی درنو زکون کو هله د چرو هاو جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مخاله په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرغ لاست وایم هله د چینل ورس هم د لوست راخره نشي بور سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاسته راوړنه یا دغه خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر اغیزه وکړه. د افغانستان یو نوی مرحله ته ورداخل کړي او له همدې امله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوو مرحلو کې ترسره سوه، چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کاله پورې دوام درلودی. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړه د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي و. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره باندې بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ایزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ایزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سونو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب تو کم او قبیله له مخې چې کوم تمیز شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړ و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړ و، چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودې، 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایتالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست د کې ځینې شونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو. په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیال لیسې جوړ سو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 شونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو ته غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل سو چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن د پمیاشت کې په لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پمانی کې بیا ورسره د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د توده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه ورسره بیا د چمن په ورسی ورسته د کوټه د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوی دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندۍ دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه ورسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه ورسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایتالیا ته روانېږي. پرون کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شمال الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښۍ پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دشمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د افغاني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامی عملیات شروع کیږي. دشمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالی کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو ځکهونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري.